سلام ستړی مشه په افغانستان کې د سهار شپږ مې دي تاسو مخه کلا زده راډیو اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د خبرلانو د خوندیتوب نړیواله ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خبرونو بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنیو رسنیو ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان امر کړی چې سیاسي خپرونې دې له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبرارانو قول ویلي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتورو سره د رسنیو مسؤلانو ته په شفاهي پیغام کې لارښوونه کړې چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له وړاندویانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. د سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي له قول راغلي چې نوموړي وایي د طالبانو د اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور یوه بله ځپونکې هڅه ده. طالبانو بیا ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته شمن دي. له بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د عاجل ناروغانو اجازه ورکول او افغانانو ته د ویسی د ورکړې موضوعات شامل و. خبر د خبر پاڼې پر بنسټ په دې کتنې کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. فلسطینی حماس ډلې د هغو دریو اسرایلي برمتو نمونه اعلان کړل چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشې شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په مده د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال يرغمل شي وو د اسرایلو له زندانونو څخه لا درې سوه د ډېرو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطینی وسلوالو ډلو له خوا د دریو اسرایلي برمتو د نمونه اعلان خای چې په غزه کې حساس اوربند پر ځای پاتې کړي. له فلسطینی وسلوالو سره د اسرایلو تیر سرتیرو په ګډون پاتې درې اویا تنه یرغمل تقریبا ټول نارینه دي او ګمان کیږي چې ښایي نیمایي به مړه شوي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان بولي د جنوري له 19 نیټې راهیسې چې په غزه کې اوربند اعلان شوی دی تر دې دمه 15 ځلې اسرایان تبادله کړي دي. په دې ترڅ کې یو شی اسرایلي یرغمل او 23 فلسطینی بندیان راخوشې شوي دي. د امریکا مرسیال ولسمشر جی جی وانس د منشن امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاته کړی دی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هڅو غلی وانس وویل اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د دا اندېښنه د روسیې یا چین له لورې له ګواښونو څخه نه بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کېږي، یعنې له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شاتګ ورته ګواښ جوړ کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر له دې وړاندې هم په اروپا کې د بیان ازادۍ د محدودو په اړه باندې څرګندونې کړې وې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیون ټرافي لوبه په درشل کې له پاکستان سره خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په پرونۍ ورځنۍ لوبه کې لومړۍ توپهنه وکړه او په 500 اورونو کې د ټولو پاړو په آسیان سره افغان لوبډلې ته د 315 منډو هدف ورکړ. خو افغان لوبډلې د ټولو پاړو په آسیان سره یوازې 1.45 منډې وکړې او لوبه یې د 1.5 منډو په توپیر وبایلله. ټاکل شوې ده چې ملي لوبډله د یکشنبې په ورځ په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. په جرمنی کې چارواکو ویلي دي چې دوی هغه افغانان چې په دې هیواد کې جرمونه ترسره کړي دي بیرته افغانستان ته ریپورټ کوي. خو په دې هیواد کې د انتخاباتو مخه ته د افغانانو په جنۍ پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا څومره پر افغان کډوالو اغېز کولای شي؟
د هی اړخو ګوندونو پلویان بلا زیات کړي، هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت کمونه واخلي.
وړاندې به په جرمني کې د میشتو افغانو کډوالو اندېښنې هم در سره شریکې کړو. دا به هم در سره واورئ چې افغان متقیدینو خبرداری ورکړی که د طالبانو حکومت د دوی تقاعدي ور نه کړي پراخ لاریونونه به پیل کړي. د چې اوس متقیدین په څه وضعیت کې دي د دوی خبرې به هم وروسته په راپور کې درته ولرو. روزګان ته به هم ورشو چې هلته بې کیفیت او همدارنګه تاریخ تیری درمل سوځول شوی دی. د روزګان اوسیدونکي ورته خوشحاله دي، خو که چیرې دغه درمل استفاده شي زیانونه یې څه دي؟ په دې اړه هم درته راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو. نور مطالبې مشته ملتیا غواړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زعفر د سیالمو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. دا جرمنی چارواکی وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو سولې پر بهر جدي کاروان دی چې هلته جرمونه کړي، خو وایي د الوتنو نیټه یې معلومه نه ده. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د جرمني په منشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یوې لوی ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. تفصیل له احمد تکل نورو.
د جرمني حکومت وایي افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړي دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبه په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او 6 کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایټ پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا سرګندونه په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې د جرمني خلک دراتلونکي اونۍ د یک شمې پر ورځ چې د فبروري 28 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب وایي دا ویره شته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د مونشن پیښه به له شک پرته د هی اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تیر یو کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکېل بلل شوي وو په یو الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډېر زیانمن کړي. جاوید ماموزی په مونشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنجشنبه ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل
زه خپل د افغان په صفت منشن کې تقریبا 13 کال کې ژوند کوم او په ټوله جرمني کې مې 40 کال کېږي. نو ډیر زیات وقن خفه کېږم، خفه په دې ما چې دلته د افغانانو رنګ به دی ګول ته افغانانو خو ژوند تیر کړی، دلته ډیر درانه افغانانو ګلرو، دلته کار یې کړی، د تکلیف یې وستلې، زحمت یې وستلې، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یو نه د سویمه پیښه چې افغانانو په نوم سرتېږي دا زما لپاره ډیره دردونکې ده.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي، خو هغې وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچه ویلی راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قونسلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته پاروسیو کې یو شمیر نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له افغانستان سره خپلې بشري مرستې ځنډولې دي. خو دا چې دغه بشري مرستو په افغانستان کې څومره منفي اغیز درلودلې دي، تفصیل یې لاسونه کا کړناورو.
تازه یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د ملي مرستو د ځنډیدو له امله په دې ولایتونو کې لسکونه روغتیا مرکزونه او مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوې دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلی چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، یو د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحیح فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ایز اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ایزو چارواکو د هڅو په پایله کې یو له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپل چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه وایي. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو لسترو مرستندوی ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې د مخکې دی چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ان له 1 ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
وړاندې بر سره واورئ چې د اروزګان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې 15 ټنه بې کیفیته او تاریخ تیری درمل راټول او سوځولي دي. روغتیا پالان وایي که چیرې دغه توکي د خلکو لخوا وکارول شي زهرجن دي او د هغوی لپاره جدي ګواښونه رامنځته کوي. د اروزګان اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی دی چې بې کیفیته او تاریخ تیری توکي دي د درملو په ګډون له بازارونو راټول او هغه کسان چې دغه ډول توکي پلوري باید سزا ورکړل شي ترڅو د دغه ډول زیان رسوونکو توکو مخه ونیول شي. د راپور به درته اوس وروسته ولرو. خو اوس به هم ورشو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او ایراني چارواکي ورسره څه ډول برخورد کوي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام د دغه هیواد د هرمزګان ولایت د قشم ښار څارنوال ویلي چې وسو هغه سوداګریز واحدونه یې تړلي چې د ده په خبره د غیر مجاز بهرنیو اتباعو لخوا اداره کېدل او دا اقدام یې د هغوی د تنظیم او کنټرول لپاره مهم بللی دی. د ایران د تسنیم په نوم خبري اژانس ویلي چې امید مهدوي مجاد دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته کړې. زیاته کړې ده چې غیر مجاز بهرنیو اتباعو ته د کورونو او سوداګریزو واحدونو په کرایه ورکول یا پلور منع دي. معامله کوونکي د قانون پر بنسټ مجرم پیژندل کیږي او جایدادونه به یې هم مهر لاک شي. یادونه ده چې ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز بهرنیو اتباعو اصطلاح افغانانو ته کاروي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم له خپلو مخ پر زیاتېدونکو ستونزو شکایت لري. په دغه هیواد کې یو افغان کډوال چې د موجوده حساسیت له امله د خپل نوم او ځای له خودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
شوم بوت کوله مورا گرفتن اثر کار
مخم ټولې ونیولو د کار لسره یې ډیپورټي مرکزونو ته بوتلو. زه او ملګری مې د سودا په بهانه وتښتیدو. ټولې له کار وستلی نه په هی ګدل ته به وضعیت څنګه شي. ټول کارخانه تړلی، چاته کار نه ورکوي، ایرانیان ټول باسي، وضعیت ډیر خراب دی. موږ راوتلی یو چې کار پیدا کړو، افغانان باسي کار نشته، اوس مخکې په شان نه دي.
په ایران کې افغان کډوال ګوهر شاد هم چې د خوندیتوب له امله خپل ځای نه خي، ازادي راډیو ته وویل
ایران کې ژوند ډیر سخت دی، ستونزې ډیرې دي. هلکانو مې دوکان خلاص کړی، اصلا یې نه پرېږدي چې کار وکړي. افغانستان ته هم نشو کولی چې ولاړ شو، دلته ژوند ډیر سخت دی، اقتصادي وضعیت هم خراب دی، دوکانونه ټول تړي.
د یادونې ده چې تر قشم مخکې د ایران د یزد ولایت پولیسو اعلان کړی و چې نونس سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. په ایران کې افغان کډوال له دې وړاندې له نورو جدي ستونزو سره هم مخ و. د بېلګې په توګه له نانوایانو څخه د ډوډۍ پر اخیستلو بندیز، د دوی په کار او ماشومانو پر زده کړو یې بندیز، د بانکي حساب محدودیت، زورول، نیول او جبري شړل چې د کډوالو په خبره د ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی. د ګډې کډوالې مرکز ایم ایم سي د فبروري په 15 په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم کیږي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان زیاته کړې و چې افغان کډوال په یادو هیوادونو کې له خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیاتېدونکي زیانمنتیا ښکارندوی کوي. تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان یې ثبت کړي چې له ایرانه افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين ولسمشر وای اوس چې د امریکا ولسمشر غواړي د روسي او اوکرين ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، د دې هیواد امنیتي ضمانتونه دی وغواړي. ولادیمیر زلنسکی د څرګندونې پرون د منشن په نړیوال امنیتي ناسته کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر کتنې وروسته کړې دي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سره د کتنې پر مهال وویل چې اوکرين له روسي سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر راس خبرو مخکې امنیتي تضمینونه غواړي. ښاغلی زلنسکی څو شیبې مخکې لدی چې له ښاغلی وانس سره د منشن په نړیواله امنیتي ناسته کې وګوري، وویل چې یوازې هغه مهال به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته کینی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سولې د یو ګډ پلان په اړه خبرې اترې وکړي. زلنسکی زیاته کړه چې ټرمپ د جګړې په پای ته رسولو کې اساسي رول لري. هغه د هم وویل چې ښاغلی ټرمپ د تخپل د تماس شمیره هم ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې او ډیری څارونکي په تیره په اروپا کې هیلمن و چې د ټرمپ مرستیال به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه پر ځینو پلانونو رڼا واچوي. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جی ډی وانس په خپل وینا کې اروپایي چارواکو ته د بیان پر ازادۍ او غیر قانوني مهاجرتونو خبري وکړي او انتخابي مشرانو ته خبرداري ورکړ چې کله د کډوالو په مسله کې خپل تګلارې بدلې نکړي نو د خلکو ملاتړ بل لاسه ورکړي. زلنسکی څو ساعته مخکې لدی چې د منشن په امنیتي غونډه کې لوانس سره وویني وویل چې د روسیې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ په چاودیدونکو موادو لګیدلې ده. زلنسکی او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دواړو وویل چې په بټۍ کې د اټومي تشعشعاتو کچه نه ده لوړه شوې. زلنسکی وروسته په خپل وینا کې وویل چې پر چرنوبل د بي پيلوټ الوتکې بریټ د منشن لغونډې سره د ولسمشر پوتین او روسیې ډېره واضحه ستړي مشې وه. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین دا ادعا رد کړه او د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخاروا وویل چې روسیه له څو کلونو راهیسې د منشن امنیتي غونډې ته نه ده بلل شوې. ولسمشر ټرمپ چې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د څو کلونو پراخ ملاتړې پای ته ورسوه، د تېرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د سولې لپاره د خپل پلان جزئیات روښانه نه کړل، خو یوازې دا وړاندیز یې کړی دی چې د سولې په صورت کې به احتمالاً اوکراین له هغو سیمو وځي چې روسیې په 2014 کال کې لغپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې لزمي مکول ورسته لاندې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر افغان متقیدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت ژمی تیروي. د روان کال په مرغوم میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له متقیدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعدي د حقونو د ثابتولو لپاره د ځانګړي محکمې ته مراجعه وکړي، خو افغان متقیدین وایي دا یې حق دی او اسناد او کاري سوابقې د تقاعد د خزینې پر اساس کې موجود دی. تفصیل سنا کا کرنا اورو.
بسیار پر روزگار پلاکت با زندگی بیکنه بیدر.
موسی احمدی پا کابل که او متقاعد دی. وایی چه اقتصادی وضعیت خورا خراب شوی اوان در جوان دورزنی و لگختون و واس هم نلری. غازادی راژیو تا وویل
اولادای ما خونک میخورند، در چوب دارم در بیدر.
در ماشو مالو می سرده کیگی نلرگی لرونه و با ندوده او نه هم پیسی. سلور کله کیگی چه طالبانو سموک تقاوت نده را کرده. کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری. دید ناوڑا حالت کی وسی کو.
ما رو بیدر کسی هم بارم سر بادر برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه وکړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي، خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ده له 15 کلنۍ او یا د 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 30 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وه، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کګلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په هم د افغانستان په اسوېل کې اورزګان ته ورشو. په اورزګان ولایت کې 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیری درمل راټول او سوځول شوې. د روغتیا پالان وایي چې دغه توکي خلک وکاروي زهرجن دي او د هغوی او مصرف هغوی له جدي کوخ سره مخامخوي دا روزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هر کله کوي. تفصيل په دې راپور کې
په روزګان ولایت کې سیمه ایزو مسولینو 15 ټنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسي. په اوروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داوود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن دا د یو محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول شو. څلور پنځه میاشت کې راټول شوي، ان شاء الله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې ان شاء الله صفر ته ورسېږو. سم ان شاء الله په سل کې 50% د سلسله ختمه شوې ده، نور به ان شاء الله صفر ته رسېږي.
د اوروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه تموج په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبي هم پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اورم هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته معرفي کو بیا به محکمه د شریعت پرونا کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
تاریخ تیر زیارات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې د عوام لپاره غټ تاوان دی. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخته سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اوروزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یوسف وویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر، نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې وازی څلور ورځې وړاندې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هلي احترامات مقبول کړي. واقعان کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر پتنګ راغلي. یو ځای کار او روزګار نسته، بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې ځای هم نه یو ولاړ سه خلکو ته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر به دلته دا حالات څنګه کېږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقی خوا ته بوزي بس خوشاله اوس.
سلام زه کارکوونکی ملا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو سیاست بعضې خلک نه غواړي، دا د چونو مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بعضې دا اوس یو ټول پښتنه اوسي کوم ولایتونه نه غواړي، ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي، بس پښتنه اوسي بس اکثریت خلکو ته خو خلاص کړي. پی پی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکوونکو اورېدونکو. دا په افغانستان کې ډېره بې وزلي ده، خلک په غربت کې په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یوې ګولۍ د یوې مړې د ماښام ډوډۍ پیسې هم نهسي برابرولی، نو خلک په 300 په 400 کالدار باندې مزدران هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډېر غربت کې ژوند کوي لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مایکی در تا تانتی چانگی پروگرام لرو خطرقی وڑانده خبرونه.